جدي قدر من دوستان و سلای ساقسی خلقیم او د روانی او سطح خبرونی قربانیم چی تری اول سو بجو دوام کبی پا دی خبرونه که پا دو همه نیمهی که دازده پا چپوکی اونیس پروگرام او ریدشی خود دی ترچنگ کورنی او بهرنی ریپورتونه هم درو او در طول ریپورتونه پسر که بدا واری چی د چین سطرازان وی د افغانانو د جوند خوالی لپاره نریوال باید زیادا پاملرنو کری د نورو موضوعاتو ترڅنګ به لومړی خبری سرویس وړاندې کړو. رضوان مراد او د افغانستان نوم نړۍ خبرونه.
د امریکا لپاره د افغانستان سفیر وایي هغه په دې باور دی چې کېدای شي د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. د هرات پولیس وایي د مخالفانو یو شمېر وسلې نیولې دي او همدلته یو طالب قماندان له خپلو ملګرو سره دولت سره یو ځای شوی دی او د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې به سخت دریځي وسلوالو ته ماته ورکړي. د خبرونو تفصیل. د امریکا لپاره د افغانستان سفیر وایي هغه په دې باور دی چې کېدای شي د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. طیب جواد دا څرګندونې په واشنگتن کې په داسې حال کې کړې دي چې تمه ده د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د درغلیو په اړه له پلټنو وروسته سبا ته د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. طیب جواد د حامد کرزي د ادارې لومړنی چارواکی دی چې وایي ډاکټر عبدالله بخی دومره رای ګټلې وي چې انتخابات دوهم ځل ته وباسي. نوموړي ویلي هغه په دې اړه چې هرومرو به انتخابات د دوهم ځل لپاره ترسره کیږي د انتخاباتو له کمیسیون څخه کوم معلومات نه لري. د هرات پولیس وایي څوارلس کلاشینکوفونه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو کشف او نیولې دي. د هرات د امنیت قمندان عصمت الله علیزي خبریالانو ته ویل دا وسلې له فراه ولایت څخه راوړل شوې وې او طالبانو غوښتل چې د هرات د رباط سنګي ولسوالۍ کې خپلو ملګرو ته ورسوي. پاینه حل کې په هرات ولایت کې د ملي پخلاینې د پروګرام چارواکي وایي چې یو طالب قمندان عبدالعلي له خپلو وو ملګرو سره له وسلو سره یو ځای دولت سره یو ځای شوی دی. د اوبو او برېښنا وزارت وایي په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې د ډیجیټل میټرونو د لګولو پلان لري څو د برېښنا په برخه کې د تقلب مخه ونیسي. د اوبو او برېښنا وزیر د پنجشنبې په ورځ له هندي کمپنۍ سره د دغو میټرونو په باب یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به یې په کابل او مسار شریف کې څه د پاسه 6000 ډیجیټل میټرونه نصب شي. د اوبو او برېښنا وزیر وایي دا سیستم به ډېر ژر په ټول افغانستان کې عملي شي. که څه هم چې وارداتي برېښنا په دې وروستیو کې د کابل ښار او یو شمېر نورو سیمو لپاره رسېدلې ده خو خلک وایي تر څو پورې چې افغانستان په خپله برېښنا تولید نه کړي د برق ستونزه به په پوره ډول حل نه شي. په کونړ ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د سوداګریزو ستونزو د حل او په دې لړ کې د لازمي روزنې د ترلاسه کېدو په هدف یو روزنیز ورکشاپ جوړ شو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د افغان نوښت مشورتي دفتر چې دا ورکشاپ یې تنظیم کړی او په حواله وایي چې د څلوېښتو انجونو په شمول سلو تنو ځوانانو په دې روزنیزه دوره کې برخه درلوده. دا ورکشاپ ګډونوالو د سوداګرۍ او په دې لړ کې د شته ستونزو د حل په لارو چارو خبرې او بحثونه وکړه. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د هنر ملي ورځ ولمانځله. په دې مناسبه جوړې شوې غونډه کې د هیواد د مرکز او ولایتونو هنرمندانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ویل دوی غواړي د هیواد د هنرمندانو هڅې وستایي او دا زمینه ورته برابره کړي چې د هنر له لارې خلکو هیواد ته خدمت وکړي. عبدالکریم خرم ژمنه وکړه چې د اطلاعاتو کلتور وزارت به په افغانستان کې د هنر د پراخوالي او هنرمندانو د ستونزو د لرې کولو لپاره جدي او لازمې هلې ځلې وکړي خو هنرمندان له دولت او نړیوالو موسوسو څخه غواړي چې د افغانستان هنر او د هنرمندانو ژوند ته جدي پاملرنه وکړي. په دې لړ کې د کابل ولایتونو یو شمېر هنرمندانو د ادب تھیاتر فلم موسیقي او مجسمه جوړونې په برخه کې خپل آثار نندارې ته هم وړاندې کړل. دا هم سیمیز او نړیوال مهم خبرونه. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې به سخت دریځو وسلوالو ته ماته ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د پاکستان په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پورې مربوطو حملاتو کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول. وسلوالو د پرنیو بریدونو په لړ کې د پاکستان په دوهم ستر ښار لاهور کې د پولیسو پر دریو مرکزونو په یو وخت حملې ترسره کړې. لس تنه وسلوال هم د پنجشنبې د ورځې په دې حملو کې وژل شوي دي. په تېرو دوه اونیو کې په پاکستان کې د وسلوالو سخت دریځو د تاوتریخوالي په نتیجه کې څه د پاسه 150 تنه وژل شوي. شوي د حمله په داسې وخت کې کیږي چې تمد د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر سنگرونو پراخ عملیات پیل کړی. سپینی ماڼۍ پرون ویل جمهور رئیس بارک اوباما په پاکستان کې د نویو حملو له امله د خلکو د وشل کېدو په اړه اندېښنه لري. د سپینی ماڼۍ د ویان مرستیال بل بروټن دغه اعلامیه هغه مهال خپره کړه چې ولسمشر اوباما له واشنگتن څخه نیو ایرلینډ سره روانو. بروټن زیاته کړه له دغو حملو څخه یو ځل بیا څرګنده شو چې په پاکستان کې د وسلوالو موجودیت دواړه هیوادونو یعنی پاکستان او امریکا ته یو ګواښ دی. د امریکا د استازو مجلس پرون رای ورکړه چې لمخې د بارک اوباما ادارې ته اجازه ورکوي چې په ګوانتنامو کې بندي بهرني مشکوک ترورستان امریکا ته د محاکمې لپاره راوستل شي. دغه سند چې 302 موافقو او 214 مخالفو په مقابل کې تصویب شو یو له هغو خنډونو څخه چې د بارک اوباما د ادارې په وړاندې پروت و له منځه یوړ. د اوباما اداره هڅه کوي چې د راتلونکي کال تر جنوري میاشت پورې د ګوانتنامو زندان وتړي. مخکې له دې چې دغه سند جمهور رئیس بارک اوباما لاسلیک کړي باید د سنا لخوا هم تصویب شي. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د هغو دریو امریکایانو خپلوانو چې دوه نیمې میاشتې د مخه د ایران پر خاورې نیول شوي له تهران غوښتنه وکړه چې درې واړه نیول شوي کسان دې خوشې کړي. دغو کورنیو په دې لړ کې خپل لیکل شوی درخواست په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې ایراني مامورینو ته وسپاره. په دغه لیک کې ویل شوي د نیول شوو کسانو کورنۍ هیله لري چې د ایران اسلامي جمهوریت به د دغه بدمرغه قضیې په اړه خپل شفقت او نرموالی وښیي او درې واړه نیول شوي امریکایان به څومره چې زر کېدای شي خوشې کړي. دغه درې واړه امریکایان د جولای میاشتې په وروستیو کې هغه مهال چې د عراق په شمال کې په کوردي سیمو کې ګرځېدل د ایران خاورې ته واوښتل. ایران وروسته بیا په تهران کې د سویس د سفارت له لارې د دغو کسانو د نیول کېدو په هکله امریکا ته خبر ورکړ. له هغه مهاله تر اوسه پورې دغه نیول شوو امریکایي ادواو له خپلو کورنیو سره تماس نه دی لرلی. او د ترکیې او عراق صدر سمانو تیره ورځ د انرژي اوبو او کوردي اغیانو سره د مبارزې په لړ کې یو شمیر تړونونه او موافقې لاسلیک کړې. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان چې د خپل حکومت له نهو وزیرانو سره بغداد ته رسیدلی د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره مجموعا 34 موافقې لاسلیک کړې. دواړو مشرانو د ترکیې له لارې اروپا ته د عراق د طبیعي ګاز د لیږدولو په باب هم یو یاداشت لاسلیک کړ. د ترکیې او عراق ترمنځ اړیکې د عراق په شمال کې د کوردي اغیانو د مرکزونو د شتون له امله زیانمنې شوي، خو له 2003 میلادي کال راهیسې کله چې امریکا پر عراق برید کړی د انقرې او بغداد ترمنځ سوداګریزي او ډیپلوماتیکې اړیکې پراخې شوې دي. د اټکل له مخې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه شاوخوا 500 میلیارد ډالرو ته رسیږي. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. د ازادۍ راډیو خپرونې د سهار 9 بجو پیلېږي او د ماښام 3 بجو دوام کوي. د ازادۍ راډیو خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 296 اورېدای شي. په روانه خپرونه کې د چین صدراعظم ژمنه وکړه چې هیواد به د افغانستان په بیارغونه کې پراخه ونډه واخلي. د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې کاندید عبدالله عبدالله په دولت تو لګوي چې د انتخاباتو د نتیجو په اعلانولو کې له خپل نفوذه کار اخلي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد ودیر صفای وایي که د دوهم وار انتخابات وشي حکومت به مشروعیت ونه لري.
لازمي فکر نه کوم چې 50% خلک به هم اشتراک ونه کړي او که ونه کړو بیا مشروعیت د آینده حکومت هر یو تعداد دی چې دوی وړی هغه به سوال لاندې راځي.
د کونړ د پوځي عملیاتو د همغږۍ مشر تندرستان له برګ مټل او کمدیش ولسوالیو څخه د نړیوالو ځواکونو په شا کېدل لویه تېروتنه ګڼي او وایي په خوست پوهنتون کې د محصل نجونو لپاره د یوې مجهزې لیلیې د ودانۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه پوهنتون مشر
هغه ستونزې چې موږ مخکې د نجونو په حصه کې لرلې چې فردان د نورو ولایتونو به نجونې برولی تدریس دپاره موږ داسې مناسب ځای نه و تلرلو دا ستونزه به حل شي.
او په پېښور کې پرونۍ درنې چاودنې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې. د اونۍ انتخاب پروګرام د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې هم وړاندې کوو. موږ بدرګه کړئ. زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه چې د سهار 9 بجو پیلېږي د ماښام 3 بجو پورې دوام کوي. قدرمنو دوستانو، تاسو د ازادي رادیو خبرونه کولای شئ چې په انټرنیټ کې هم واوري. زمونږ د انټرنیټ پاڼه پته ده www.azadiradio.org او یا هم org. د ازادي رادیو په همدغه ویب پاڼه کې تاسو کولی شئ چې زمنګ ټول رپورټونه او خبرونه وګورئ او همي واورئ. د رواني خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. د چین صدر اعظم ویلي د افغانستان په بیارغونه کې به خپل ونډه لا هم پراخه کړي او نړیوال باید افغانانو د ژوند خوالي ته زیاته پاملرنه وکړي. هغه د څرګندونې د افغانستان د جمهوری ریاست له دوهم رستیار سره د کتنې په محل کړی دی. افغان مقامات ویلي په دغه هیواد کې به د چینایي اتباعو د امنیت او د چین د ګټو د ساتنې لپاره ټول لازم اقدامات وکړي. دا په داسې حال کې ده چې القاعده شبکې د شینجین له مسلمانانو سره د چینایي چارواکو د کړو وړو په غبرګون کې د چین پر ضد د بریدونو لپاره غږ کړی دی. رضوان مراد د دې موضوع نور تفصیل د جرمني د خبري آژانس ټي پي ا په استناد وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهوری ریاست دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی ژمنه وکړه چې افغان دولت به په دې هیواد کې د چین د ګټو د خوندي ساتلو او د چینی ډیپلوماټانو او ادباو د امنیت لپاره ټول لازم ګامونه واخلي. خلیلی دا څرګندونه په داسې حال کې کړې دي چې د القاعده شبکې په دې وروستیو کې غواخ کړی چې پر چینی اهداف به حمله وکړي. القاعده پر مسلمانانو غږ کړی چې په شینجن کې د ایغور مسلمانانو په وړاندې د چین د حکومت د چلن په وړاندې د چین پر ضد جګړې ته پاڅیږي. د جمهور ریاست مرستیال چې په چین کې د هیواد له صدر اعظم وین جیابو سره د کتنې پر مهال څرګندونه کولې ویل په افغانستان کې د بنسټیزې بیارغونې او نور پروژو لپاره د چین له سرمایه ګذارۍ څخه مننه کوي. د جرمني خبري آژانس د چین د صدر اعظم په حواله وایي چین به له افغانستان سره د خپلو همکاریو پراخولو او دو اړخیزو اړیکو د لا ټینګښت لپاره جدي ګامونه واخلي. وین جیابو ویلي چین غواړي چې په افغانستان کې سوله او پرمختګ وي. نوموړي پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره دې افغانستان ته زیاته پاملرنه وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت دغه راز ویلي دغه هیواد د افغانستان د ملي حاکمیت او خپلواکۍ څخه هم په کلک ملاتړ کوي. چین په افغانستان کې د بیارغونې په پراخو پروژو کې پانګه اچولې چې له دې جملې څخه یو هم عینکو د مس د کان لویه پروژه ده. چین د عینک د مسو کان پروژه په لومړي سر کې د شاوخوا 4 میلیارد ډالرو په پانګې سره پرانستې او تمه ده چې دا اندازه 10 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. تېره اونۍ د القاعده شبکې په ویډیو کې پر مسلمانانو غږ وکړ چې د اورمچي د مسلمانانو سره د چینی چارواکو د چلن په وړاندې دي د دغه هیواد پر ضد جګړې ته پاڅیږي. خو افغان مقامات ټینګار کوي چې د افغانستان پر خاوره به د هر ډول چینی اهدافو د ساتنې او د دغه هیواد د اتباعو د امنیت لپاره ټول لازم او جدي اقدامات وکړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تصید ازادي رادیو سارنې خبرونه اوریدل. سهار 10 بجې 10 دقیقې دي. یو خبر چې هم د اوس را ورسید، واشنگتن پوسټ ورسپنې په خپلې نننې غنې کې رپورت ورکړی دی چې د انتخاباتي شکایتو د کمیسیون د څېړنو په نتیجه کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د جمهور رئیس احمد کرزی د رایو فیصدي 40% تراکوز شوې ده او په دې سره به د او ډاکټر عبدالله ترمنځ دوهم ځل انتخابات وشي. ورسپانه د حقوق مقاماتو په حواله چې د نتایجو په اړه معلومات لري وایي چې د شکایتو کمیسیون به نن خپل نهایي نتایج اعلان کړي. ابتدایي نتیجو ښودلې به چې جمهور رئیس کرزی 45% رایې ګټلې وي. د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کېږو. د امریکا لپاره د افغانستان سفیر هم ویلي دی په دې باور دی چې کیدای شي د حامد کرزی او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات وشي. سید طیب جواد د څرګندونې په واشنگتن کې په داسې حال کې کړي چې تمه ده د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د درغلیو په اړه له پلټنو وروسته نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې اعلان کړي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر کرزی سیال ډاکټر عبدالله پر افغان حکومت انتقاد کړی چې په انتخاباتو کې د لاسوهنې او له خپل نفوذ څخه د استفادې له لارې هڅه کوي چې نتایج د ځان په ګټه وساتي. ډاکټر عبدالله دا څرګندونه یوه ورځ وروسته وکړې چې له زلمی خلیلزاد سره یې په روانو ستونزو خبرې کړي. ډاکټر عبدالله دا هم وویل خلیزات د شته ستونزو د حل لپاره کوم ځانګړی وړاندیز نه لري. افغان حکومت د ډاکټر عبدالله د څرګندونو په اړه څه نظر ورکړی؟ له کابل حمید مومند رپورټ لري.
په داسې حال کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو د اعلان تمه کېږي، د ولسمشر اصلي سیال ډاکټر عبدالله اندېښنه څرګنده کړې چې حکومت غواړي له بېلابېلو لارو په نړیوالې ټولنې فشار راوړي سو د انتخاباتو نتایج ومني. ډاکټر عبدالله دا څرګندونې وروسته له هغې کړې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د امریکا له پخواني سفیر ډاکټر زلمی خلیلزاد سره د انتخاباتو په سر په پورته شوو لانجو خبرې وکړې. ډاکټر عبدالله د افغانستان په شمال کې روانو امنیتي ستونزو او د سیمو ته د وسلوالو د وړلو په اړه د افغان مشرانو څرګندونو ته په اشاره وویل چې نړیواله ټولنه باید دغو مسایلو تر اغیز لاندې رانه شي.
اینمی فضا را من نمیخوایم که تاثیر کنه.
د وایزنه غواړم چې د فضا د انتخاباتو په نتایجو کومه اغیز وکړي او نړیواله ټولنه باید د دې مسلې حساسیت ته متوجه وسی. موږ نه غواړو چې نړیواله ټولنه د فضا تر اغیز لاندې په یوه داسې پریکړه کې شریک شي چې په هغه کې د افغانستان د سولې راتلونکي د دوی د دخالت او همکاري راتلونکي له ګواښ سره مخ شي. ډاکټر عبدالله وویل چې د روانې ستونزې د حل تر ټولو ښه لار د انتخاباتو د عادلانه پایلو اعلان دی، خو د هغه په وینا په انتخاباتو کې د درغلیو او لاسوهنې مسایلو ته هم باید جدي پاملرنه وشي. خو افغان حکومت بیا د انتخاباتو د نتایجو د منلو لپاره په نړیوالې ټولنې د فشار د راوړلو مسله په کلکه رد کړه. د ولسمشر کرزي وین احمد ضیا سیامک وویل چې افغان حکومت د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې پر رامنځته شوي ځنډ اندېښمن دی، ځکه د ده په وینا د دې بهیر اوږدېدل خلک له ډول ډول ستونزو سره مخامخ کړی دی.
دولت افغانستان پیوسته نگرانی خود از این بابت پر جامعه جانی
دی وای افغان دولت بیا د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې د ځنډ له امله خپله اندېښنه څرګنده کړه او موږ او تاسو چې هم دا اوس په خپل کې خبرې کوو، طبیعي خبره ده چې افغان دولت له نړیوالې ټولنې غواړي چې د انتخاباتو نتایج ژر تر ژره اعلان کړي سو د افغانستان خلک په دې پوه شي چې څه ډول سیاسي راتلونکی لري او راتلونکی ولسمشر به څوک وي. نو دا د انتخاباتو مسلم حق دی او نړیواله ټولنه هم مکلفه ده چې د افغانانو د حق ته درناوی وکړي او نتایج ژر تر ژره اعلان کړي. په افغانستان کې د جمهوري ریاست انتخابات د زمري د میاشتې په 9 نیټه ترسره شوي، خو په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو او د بهرنیو د لاسوهنې د تورونو د سپیناوي لپاره د هغو وروستي نتایج لا هم نه دي اعلان شوي. په داسې حال کې چې دا لانجې لا هم روانې دي، په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت د جوړولو او همدارس دوهم پړاو ته د انتخاباتو د غځولو اوازو هم زور اخیستی. دا چې شوي انتخابات به له څه ډول برخلیک سره مخ شي، دا به د انتخاباتو د نتایجو له اعلان وروسته څرګند شي.
انتخاباتو په موضوع پاتې کیږو. په انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي، د سیال ډاکټر عبدالله او د بلخ د ولایت محمد نور د پرونی یو څرګندونو په پام کې نیولو سره چې وایي ک د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د شفافو او درغلیو رایو ترمنځ توپیر ونه کړي او نتایج اعلان کړي، د دوی لپاره د منلو وړ نه ده او ګواښي کړی چې د هیواد امنیتي وضعه تر اوسنۍ وضعې څو برابره خرابه شي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو له کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ودیر ښاغلي ودیر صفی سره مرکه کړې ده او په پیل کې مو د په امریکا کې د افغانستان د سفیر د سید طیب جواد د څرګندونو په اړه ترې پوښتلي چې د ولسمشر کرزي رسمي مقام ده او د څرګندونې کړې دي چې کیدای شي د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. او دغه مرکه موږ البته د نن ورځې د خبرونې په پیل کې کړې ده. ښاغلی ودیر صفی وایي استاد، په امریکا کې د افغانستان سفیر سید طیب جواد ویلی دی چې د په دې باور دی چې د ولسمشر کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د ولسمشرۍ انتخابات ممکن دوهم پړاو ته ووزي. او د ولسمشر کرزي د ادارې لومړنی چارواکی دی چې داسې څرګندونې کوي. تاسې په دې اړه څه فکر کوئ چې د ده د څرګندونو څخه منظور څه دی؟
دلته هم همدغه موضوع تقریبا د پخوا ډېر مودې راځي خوا زمزمه کېږي او حتی ځینو خارجي کړیو د وزارت د انتخاباتو هم دا اظهار کړی چې مونږ د رایو ټکټونه دوباره هم چاپ کړي دي او مونږ آماده یو دې ته چې دوهم ځل انتخاباتو ته لاړ شو. حتی نیټه یې هم ښودلې چې شاید نوومبر نه وروسته نه شي او په دې وخت کې برگزار شي. نو دا وروستی هغه استعفا د یو غړي د سترې محکمې نماینده د شکایاتو په کمیسیون کې هغه داسې ښیي چې یو خوا تلاش لري چې دوهم ځل انتخاباتو ته موضوع لاړه نه شي، اما پاین حال کې دواړو خواوو د اظهار کړی چې دوی به ائتلافي حکومت هم جوړ نکړي، مګر بیا هم هلې ځلې روانې دي چې کو کولی شي دوی سره یو جوړجاړي ته ورسیږي چې د دوهم ځل انتخاباتو ته تګ نه صرف نظر وشي. د دې اعلان ماتلول معنا یې همدغه ده، مګر بیا هم که بیا موافقې ته معاشتي فورمول ته سره ونه رسېدل نو فکر کوم چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون به هماغه دوهم ځل انتخاباتو تګ ته اعلانیي په حیث یو فورمول دی حل.
استاد، که داسې وي چې انتخابات دوهم پړاو ته ووځي، نو آیا خلک به بیا هم حاضر شي چې په دغو انتخاباتو کې د دوهم وار لپاره رای ورکړي؟ ځکه دوی انتقاد کوي چې نړیوالې ټولنې په لومړنیو انتخاباتو کې د دوی د رایو احترام نه دی کړی، او وضع هم ورځ په ورځ لکه څنګه چې موږ او تاسې اورو و ګورو مخ په خرابېدو ده. څه فکر کوي چې بیا به هم خلک د دوهم وار په انتخاباتو کې ګډون وکړي؟
راغلو دی خبر ته چې خلک به د افغانستان ګډون انتخاباتو کې وکی کنه، دا بیل سوال دی. دیول کڅنګ چې تیز دل انتخاباتو کې هم قابل ملاحظه شمیر د خلکو ګډون ونه ک، نو دا ولی چې دا تخطی او تخلبونه ولیدل دوی نور هم ویښ شول، او اوس خو تهدید د طالبانو د ګوتو پرې کولو لاس پرې کولو هم عملی شو ځینو ځایو کې. نو اوس دوی وایي چې هر خواته که مونږ زور ته رای اچوو دا یې مونږ په ګوتې پرې کولو نه ارزي، ولې چې تقلبي دي، او تقلبي ته تګ دا ځان ته زحمت ورکول او دوی ته رای اچول دا خلک چې پښیمانه کړي دل سرده کړي دي د انتخاباتو د مفهوم نه حتی، نو همدغه دی چې یو خوا کوشش کوي چې لاړ نه شي انتخاباتو ته، او بل خوا وایي چې وایي انتخاباتو ته ځو. هغه هم پوهېږي چې خلک شاید د 5% نه زیات اشتراک ونه کی، مگر شاید په ګډوډۍ کې خپل ګټه لیدلی او وایي چې هر یو داواو کې چې دوام ځلی زه وړم، مگر مونږ چې وینو واځي ته څنګه چې اول ځلی هم په اولسو ولایتو کې انفجاراتو شول، راکټونه راغلل، عملا جګړو دوام درلود، د 40% نه زیاتو خلکو اشتراک نه دی کړی، نو دا ځلی فکر نه کوم چې 50% خلک به هم اشتراک ونه کړي، او که ونه کړو بیا مشروعیت د آینده حکومت هر یو قاعده کوي چې دوی وړی هغه به سوال لاندې راځي.
تاسې د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي له استاد ښاغلي ودیر صافي سره د افغانستان د لانجمنو انتخاباتو د نتایجو د اعلانېدو په اړه مرکه واورېده چې ټاکل شوې ده نن اعلان شي، او تر یوې خبرتیا وروسته به بیا هم پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه واورئ.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
دا د ازادي راډیو ده د سهار لس بجې پورې تر وشت دقیقې دي. د کونړ امنیتي مقاماتو د نړۍ ولسوالۍ د پریکوټ په سیمه کې د سرحدي پولیسو پر امنیتي پوستې د وسلوالو طالبانو حمله منلې او ویلې دي چې په دې حمله کې شپږ پولیس وژل شوي او درې نور طالبانو ژوندي له ځانه سره وړي دي. له کونړ څخه زموږ خبریال روح الله انوري نور حال راکوي.
په کونړ کې د فوزی عملیاتو د همغږۍ د دفتر مشر جنرال محمد قاسم بیټانی په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ سهار مهال چې وسلوالو طالبانو د ناړی ولسوالۍ د بریکوټ په سرحدي سیمه کې د پولیساتو ځواکونو په امنیتي پوستو برید کړی و چې په ترس کې طالبانو یو پوسته ویجاړه کړې، یو شمیر وسلې او جنگي مهمات هم د دولتي ځواکونو څخه نیولې دي.
درې نفره اسیر شوي دي همالته په شمول د ساتنمانو دغه اوسارانو دا خلکې دي سرباد سرحدي دي البته وسلې ولا شوي نه موړي دي.
جنرال بیټانی وویل چې په جګړه کې درې تنه طالبان هم وژل شوي دي. هغه وویل سیمې ته د برید کوونکو د ځپلو دپاره نوي ځواکونه لیږلي او هلته اوسمهال پلټون کې عملیات دوام لري.
اوس اعلان خو حالات ښیي په دې خاطر چې موږ د قوا د سرحدي او د اردو ملي یو ځای مشترکه ورلېږل چې سلای خطفه او سکلم لري، ورپسې تللي دي نو ساحې د هغه دپاره دلته وطن لېږلي دي او تر اوسه پورې بیا نتیجه ځي مانته نه ده راغلې.
ښاغلی بیټانیه وایي نړیوالو ځواکونو چې د نورستان د برګي مټال او کامدېش ولسوالیو څخه خپل فوځونه راوویستل دا کار یوه ستره تېروتنه وه، او دې سره به د کونړ په ناړۍ او نور ولسوالیو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو بریدونه نور هم زیات شي.
واقعا دا خو یو لوی اشتباه وجه کم دی چې سره خوشې کړ، دا باید قوا ائتلاف هم نه وي خوشې کړی، او دا کم دی چې پرېښودو تنه د سرحدي ځای خلکو ته وخت چې دا پاتې چې دا په ناړۍ کې دا سرحدي هم ټینګېدی نه شي. موږ دا ویلي وو چې کله چې کم دی چې قدر کې نو بیا په دې ناړۍ کې هم نه شي هغه کولی. نن موږ هم یو غونډه درلوده په دې هکله باندې چې دا تدابیر باید ونیول شي، ورته که چېرې موږ یو ځای خوشي شو بل ځای ورته هغه شو، دا خو رښتیا سره بیا سمه نه ده.
ذبیح الله مجاهد چې ځان ته د وسلوالو طالبانو ویانوی پر تلیفوني ازادۍ راډیو ته دا وکړه چې د سرحدي پولیسو پر پوستا دوی برید کړي، چې په ترس کې اته تنه پولیس وژلي، لسی ژوندی نیولي او پوستې د ګڼو وسلو او جنگي مهماتو سره یوځای په خپل ولکه کې اخستې ده. مجاهد د خپل دو ملګرو د وژنې خبره هم ومنله. بریکور د کونړ ولایت د ناړۍ ولسوالۍ هغه ساحه ده چې له یوې خوا د پاکستان د چترال ولسوالۍ د ارندو سیمې سره یوازې د یو خوړ په وسیله بېله شوې، او د بل لورې د نورستان د کامدیش ولسوالۍ هم ورسره په خوا کې پرته ده، چیرته چې یوازې یوه اونۍ وړاندې د وسلوالو طالبانو او د دولت د طرفدارو ځواکونو ترمنځ سخت جګړې وشوې. جنرال بیټانی او ځینې نور دولتي چارواکي وایي چې په کامدیش کې د نښتو څخه وروسته نړیوال ځواکونه چې په هر راز هوایی او ځمکني وسلو سنبالو دغه غرنۍ ځنګل لرونکي او سرحدي سیمه یې خالی کړه، او ځای څو تنو افغان سرتیرو ته چې د وسلو او وسایلو په لحاظ ډیر کمزوري دي پرېښوده. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
همدارز د امنیتی رپورټونو او خبرونو په ترڅ کې خبره رسیدله چې وسلوالو طالبانو ادعا کړې ده چې تېره ورځ د دوی کسانو د پکتیکا ولایت د سروبي ولسوالۍ د سپیدار په سیمه کې د یوه کمین په ترڅ کې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لس موټرې سوځولي او دوه یې غنیمت نیولي، خو سیمه ییز مقاماتو د طالبانو دغه ادعا رد کړې ده. همدارز د هرات پولیسو داسې یو کورولا ډوله موټر کشف او 44 میله وسلې ترې نیولي چې د هغوی په وینا وسلوالو طالبانو پورې اړوند او له فراه ولایت څخه په ماهرانه ډول بار او د هرات کوشکره بات سنګي ولسوالۍ ته دوران کارو بریدونو لپاره وړله. او د میدان وردګ په چک ولسوالۍ کې افغانانو نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي عملیات کړي دي. مقامات وایي چې څلور وسلوالې وژلي او دوه نورې ژوندي نیولي، او په میدان ښار کې د نړیوالو ځواکونو پر یو موټر د ماین چاودنه شوې ده. د کابل جلال آباد لوی لارې مسافر او موټر چلوونکي شکایت کوي چې دلته په لارو کې دوی ته زیاتې ناامنۍ رامنځته کیږي، او همداراز وسلوال طالبان د بهرنیو ځواکونو په اکمالاتي قطارونو باندې حملې کوي. زموږ خبریال داود وفا له ننګرهار نور حاله کوي.
د کابل جلال آباد دلوی لارې مسافرین او موټر چلوونکي شکایت کوي چې په دې وروستیو کې د دغه لارې نامنۍ او دوی ته په تګ راتګ کې ستونزې پیدا کړې دي. وسلوال طالبان هر ورځ د دغه لارې په اوږدو کې د ائتلافي ځواکونو پر اکمالاتي قطارونو بریدونه کوي چې له امله یې دا لار په ساعتونو بندوي.
زه احمد سیریم او د جلال آباد اوسیدونکی ما چې اکثرا زه کابل ته تګ راتګ لرم، او کوم وخت نه چې زما دغې لارې ته پام شوی دی په دې لاره باندې دا چون یوه تجارتي لاره ده، خو هغه څه چې ښایي امنیت یې نه نیول کېږي، تل دلته امنیتي ستونزې وي، یا د طالبانو د خوانه یا د نورې خوانه، یا خود لاره کې د ترافیکي مشکلات شي. په دې کې د غټ ټانکرې دي چې باید د طالبانو د خوانه یا د هر څوک چې د هغوی د خوانه ویشتل کېږي، نو خلکو ته امنیتي مشکلات ایجادي. خلک په ساعتونو په دې لاره کې ولاړ دي. په دې غټو کلونو کې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د دغې لویې لارې امنیت د افغانستان لپاره اقتصادي او سیاسي ارزښت لري، د دغې لویې لارې امنیت تامین کړي.
زما نوم محمد یاسر دی، زه د کابل جلال آباد په لویې لارې مسافر یم. همدا اوس تاسو ګورئ چې د شپې تقریبا 9:30 بجې دي. همدا اوس را ورسېدم، ډېر تشویش وو زما، خو شکر وغوړ ورسېدم. دلته دغه لویې لارې باندې اکثره وخت طالبان نه وځي او خلکو ته امنیتي ستونزې پیښي. ټول نو مهم ځای چې دی د لغمان ولایت دی. لغمان ولایت کې اکثره دغه ځایونو کې غرونه دي او تنګې لارې دي، او د دولت په کار ده چې دلته داسې اډې جوړې کړي چې د طالبانو مخه ونیسي. داسې شپه او داسې ورځ به نه وي چې طالبان یو ټانکر د ورځې نه ولي او خلکو ته مشکل نه پیدا کړي.
د لغمان امنیه قومندان عبدالکریم عمر یار وایي په لاره کې ستونزې شته.
در شورای کابل جلال آباد دښمن تلاشای
لغمان امنیه قومندان وایي د کابل جلال آباد په لویه لار دښمن مزبوحانه هلی ځلې کوي چې امنیت خراب کړي، خو موږ ورته تدابیر هم لرو. دی وایي دښمن په پټه د غرونو له لوړو ساحو نه په درنو وسلو ډزې کوي. د پټرولو ټانکرونه چې ائتلافي قواوو ته تیل انتقالوي ولي او تیل ور اخلي، خو دښمن نشي کولای لار بند کړي او امنیت خراب کړي. کابل جلال آباد د لوی لارې مسافرین وایي پر دغه لار دي نوي امنیتي پوستې او اډې جوړې کړي چې ښه امنیت تامین شي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. قدرمنو دوستانو، د رواني خبرونه په دوهمه نیمایي کې د اونۍ انتخابونی پروګرام وړاندې کوو. اورېدل مه هیروئ. خو همدا شیبه د سهار لس بجو دېرش دقیقې دي. رضوان مراد سره په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټی کې وړاندې کوي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر وایي هغه په دې باور دی چې کېدای شي د حامد کرزي او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنځ د دوهم ځل لپاره انتخابات ترسره شي. د هرات پولیس وایي 14 میله کلاشنکوفونه چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی کشف او نیول دي. د اوبو او برېښنا وزارت وایي په کابل او جوشمیر نور ښارونو کې د ډیجیټل میټرونو د لګولو پلان لري. د پاکستان حکومت وایي په دې هیواد کې به سخت دریځو وسلوالو ته سخته ماته ورکړي. د امریکا سپینې ماڼۍ وویل جمهور رئیس باراک اوباما په پاکستان کې په حملو کې د ملکی خلکو په وژنې اندېښمن دی. د هغو درېو امریکایانو خپلوانو چې دونی میاشتې مخکې د ایران پر خاورې نیول شوي له تهران وغوښتل چې درې واړه نیول شوي کسان خوشي کړي. او د ترکیه او عراق صدراعظمانو تېره ورځ د انرژۍ، اوبو او کوردي یاغیانو سره د مبارزې په لړ کې یو شمېر تړونونه او موافقې لاسلیک کړي.
تاسو د ازادۍ رادیو خبرونه د کابل په بخښنه غواړم د افغانستان په پنځو لویو ښارونو کابل، کندهار، جلال آباد، هرات او مزار شریف کې په افغانستان سره 15 صفحه اوریده شي. تیر ورځ د خوست شیخ زاهد پانتون د کمپلیکس د ودانیو په ساحه کې د محصل نجونو لپاره د یوې نوې ودانۍ بنسټ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې کېښودل شو. په دغو مراسمو کې له مخدره موادو سره د مبارزې په چارو کې د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال داوود او ورسره هیئت هم ګډون کړی و. د خوست پوهنتون د مشر په وینا د نجونو د لیلی د نوې ودانۍ په پلس چیرې په دولتي مځکه کې د بلکونو په بڼه او په اساسي ډول جوړ شي چې د شاوخوا 400 نجونو لپاره به ټولې لازمې اسانتیاوې ولري. زموږ خبریال امیر بهیر له خوست.
دا خوست د شیخ زید په هنتون رئیس ډاکټر ګل حسن ولیزی دلالي د نویو ودانیو د بنسټ ډبرې د خودو پر مخاله ول دلالي د دې نویو بلاکونو په بشپړېدو سره به د شیخ زید په هنتون د محصلون جنو د استوګن لپاره لازمي اسانتیاي برابر شي او د هوا د نور په هنتونونو په سیر به جنیا والکان په دې په هنتون کې هم په مختلفو په هنځو کې یو ځای لوړې زده کړې کوي. دول د محصلون جنو لپاره د غنوي تاسیسات چې پلس جری په دولتي ځمکه کې د څه د پاسه اتل لکه 50,000 امریکایی ډالر په لګښت سره په نوی او عصري بڼه جوړیږي. د نجونو لپاره به په سپورتي لوبغالي سربیره مجهز کتابتون، کانتین او نور اړین ملحقات ولري.
دا کومک د مخدره موادو د وزارت خونه شو چې ملیون ډالر وو. د خوز د درې جلسې خونه پانتون ته ورکړل شو چې خپل مو پیشنهاد نن موږ ډیر خوښ یو چې موږ دغه د تعداد ډبرې یکدو د دې تعمیر په جوړولو سره چې تقریبا په 12 میاشتو کې دا جوړیږي او دا به د 8,000,000 ډالرو او په چوسر دا سارته ورسیږي. د دې هغه ستونزې چې موږ مخکې جنجنو په اساس کې لرلې چې فردان د نورو ولایتونو بو جړکې رولل انجنې بیرول تدریس دی پوره موږ داسې مناسب زینه او تلرلو دا ستونزې به حل شي او موږ پرتون کې ان شاء الله یو تعداد زیات جنجنو ولر چې د مختلفو ولایتونو او عام زموږ د خصمشتو لري ولسوالیو جنجنې بدلتا لیلوی او خپل درسو ته دوام ورکوي.
د خوست د شیخ زید په هنتون په چوکاټ کې د محصل جنجنو لپاره د لیلې د نه یو دانه د جوړېدو مالی لګښت د هغه 1,000,000 امریکایي ډالر امتیازي پیسو ته خبر کول کیږي کوم چې هر کال د نشي مواد پر ضد مبارزه وزارت لخوا د هغو ولایتونو په واکه ورکول کیږي چې د کوکنارو کخ پکې صفر شوی وي. د نشي مواد سره د مبارزه په چارو کې د کورنۍ چارو وزارت مرسیال ډګر جنرال محمد داوود داوود ویل د خوست قومي مشرانو دینی عالمانو او روناندو تخلدي عمل زیات منندوی دی چې د خپل اولادونو د روخانه راتلونکو په فکر کې دي او خپل امتیازي پیسې د هغو د سالم روزنه او لوړ زده کړو لپاره د شیخ زید پهنتون مشرتابه ته سپارلی.
موضوع دیگری که ما میخواستم به شما تبریک بگویم
جنرال داود ویل بل موضوع چې زغړم خوشمشته ته مبارکي وایم، هغه په دې سیمه کې د کوکنارو د کښت او کچاک د مخنیوي په برخه کې شوای پرمختګ دی. د زیاته کچیر د خوش خلق غواړي په نشو د روغ دو کسانو د درملن لپاره مجهز روغتون ولري. دوی چمتو دي چې د روان کال امتیازي پیسې په خوش کې د معتدینو د درملن لپاره د روغتون د جوړېدو په چارو ولګوي. د بل خوا د شیخ زید پهنتون استادان او محصلین هم د محصلو نجونو لپاره د لیلی د نوي ودانیو جوړېدل یو غوره او نیک اقدام ګڼي. خو ځینې استادان د پهنتون مشرتابه او د قراردادي شرکت مسؤول ته وړاندیز کوي چې د لیلی د نوي ودانیو د کیفیت لور ته دې جدي پاملرنه وشي او په ساختماني چارو کې دې اساسي مواد وکارول شي. په دلر کې د استاد خوشحال خپل نظر داسې څرګند کړ:
هیله او تقاضا مې دا ده چې دا تعمیر په داسې یو کیفیت جوړ کړي چې تر ډېر وخته پورې دوام وکړي. داسې تعمیر نه وي لکه پخواني تعمیرونه چې د پوهنتون لپاره جوړ شوي دي چې تقریبا کیفیت یې ډېر په ټیټه درجه کې دی. د دې تعمیر په کیفیت کې باید توجه ځکه وشي چې اولین ځل دی چې په خوست کې د پوهنتون په سطحه د نجونو لپاره یوه لیلیه جوړېږي، نو دا تعمیر باید ډېر باکیفیته تعمیر وي.
د خوست د شیخ زید پوهنتون په 1968 کال کې په 900 جریبه دولتي ځمکه کې د متحده عربي اماراتو لخوا د څه د پاسه 15 میلیونه امریکایي ډالر په لګښت سره جوړ شوی چې پر اداري کمپلیکس او نورو اړینو ملحقاتو سربیره 14 پولیس بلاکونه لري چې اته یې د محصلینو د لیلې او اته نورې د 9 پوهنځیو لپاره ځانګړي شوي دي. د پوهنتون د رئیس په وینا د پوهنتون په چوکاټ کې د طب پوهنځي د کادري روزنې لپاره هم یوه نوې ودانۍ چې د جوړېدو په چارې د لوړو مسلکي زده کړو وزارت له انکشافي بودیجې څخه 30 میلیونه افغانۍ لګول شوي دي بشپړه شوي او په نږدې راتلونکي کې به ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. د ولد محصل نجونو د لیلې د نوې ودانۍ تر تکمیلېدو وروسته دوی په پام کې لري چې د پوهنتون په دننه کې یو لوی او مجهز کتابتون هم جوړ کړي.
به هم د بیرغونې موضوع څیړو. په کابل کې د تازه میوو د خالص جوس جوړولو لومړنۍ فابریکه پرانستل شوه چې په پام کې لري هر کال 25,000 ټنه پروسس شوي او 50,000 ټنه تازه میوه نورو هیوادونو ته ولیږي. پر دې فابریکې 11 میلیونه امریکایي ډالر لګول شوي دي. د دې خصوصي فابریکې په مرسته 50,000 کروندګر اقتصادي مرسته ترلاسه کوي چې خپلې میوې پر دې فابریکې وپلوري او دغه فابریکایي د پروسس شوي یا تازه میوې په توګه نورو هیوادونو ته واستوي. د افغانستان د کرنې وزیر د دې فابریکې پرانستنه د صنعت په برخه کې یو ګټور اقدام ګڼي او وایي د کیفیت جدید څارنه به کوي. له کابله په دې اړه یو راپور لرو.
د کابل په صنعتي پارک کې دغه فابریکه د یو ملي سوداګر لخوا جوړه شوې. 200 کارکوونکي لري چې اویا تنه یې ښځې دي او د پنجشنبې په ورځ ګټه اخیستنې ته چمتو سوه. د دې فابریکې سره د امریکا پرمختیایي ادارې یا یوسیټ مالی او ایټالیا تخنیکي مرسته کړې چې د انارو، زردالو، انګورو او مڼو ترڅنګ به نورې تازه میوې نور هیوادونو ته صادرې کړي یا به تر پروسس وروسته شربت یا شیره صادروي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزیر محمد آصف رحیمی د پرانستنې په غونډه کې وویل په دې توګه به شاوخوا 50,000 افغان کروندګر او باغ لرونکي په مستقیم ډول د دې فابریکې په مرسته اقتصادي ګټه ترلاسه کوي.
زموږ سره یو احصایه سته چې یوازې همدا فابریکه 50,000 کروندګري کورنۍ تر پوښښ لاندې راولي چې د هغوی تازه میوې رانیسي. دا فابریکه یوازې د هغې خاوند ته مالي ګټه نه رسوي بلکې په زرګونو افغان کروندګرو ته یې هم ګټه رسیږي.
د دې فابریکې مسؤلین وایي په تېرو دریو میاشتو کې 50,000 ټنه تازه میوه رانیولې چې په نږدې ورځو کې به یې نورو هیوادونو ته صادره کړي. د فابریکې مسؤول مصطفی صادق وایي دا چې دوی له افغان کروندګرو او باغلرونکو څخه تازه میوه رانیسي دا کار به یې په لرې پرتو سیمو کې هم له افغان بزګرو کورنیو سره غټه مرسته وکړي.
فابریکه دا فعلاً منګه سره دی چې سیزن د منګه تیر سر دوه میاشتې پاتې دي. منګه 50,000 ټنه میوې ته ضرورت لرو. هغه میوه چې دهقان نشي کولی خارج ته واستوي. نو را روان کال کې موږ 15,000 ټنه میوې ته ضرورت لرو چې دا زه فکر کوم ډېر غټ کومک به د قانونو زده پاره ډېر نږدې مارکیټ به بغیر د مشکلاتو نه هر وخت کولی شي دلته راشي.
د جوس جوړونې دغه ډول فابریکې تر دې مخکې په کندهار او هرات ولایتونو کې هم جوړې شوې. خو د فابریکو خاوندان او صنعتکاران په زیاتو مواردو کې ناامني او پر وارداتو وضع سوې زیاته مالیه د خپلو کارونو په وړاندې لوی خنډ ګڼي. خو افغان چارواکي وایي تېر 8 کلونه د افغانستان لپاره بېساري ول چې د اقتصاد او صنعت په برخه کې افغانستان زیاتې لاسته راوړنې لري.
افغانستان
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تاسو د ازادۍ رادیو اوریدا سهار لس بجې او څلوېښت دقیقې کیدونکې دي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت د هنر ملي ورځ ولمانځله. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه کې د هیواد د مرکز او ولایتونو هنرمندانو ګډون کړی و. د اطلاعاتو کلتور وزیر وویل دوی غواړي د هیواد د هنرمندانو هڅې وستي او د زمینې ورته برابرې کړي چې د هنر له لارې خلکو او هیواد ته خدمت وکړی شي. خو هنرمندان له دولت او نړیوالو موسسو څخه هیله کوي چې د افغانستان هنر او د هنرمندانو ژوند ته دې پاملرنه وکړي. خان محمد سیند نور حال راکوي.
د افغانستان ډیرو هنرمندانو د هنر د ملي ورځې د نمانځلو پر مهال له دولت څخه غوښتل چې د هیواد له هنرمندانو سره د مرسته وکړي چې د هیواد هنر یو ځل بیا په پښو ودرېږي. په غونډه کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالکریم خرم د هنر په ټولو څانګو کې د دوی فعالیتونه وستایل او وویل چې دوی هڅې پیل کړي دي چې د هیواد هنرمندانو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې هنري فعالیتونه د هیواد او خلکو په ګټه زیات شي. خاغلی خرم وویل
ما در 30 سال گذشته شرایط خاصی داشتیم.
موش په تیرو دیرشو کلونو کې ځانګړي شرایط درلودل. د هنر او هنرمند په لاره کې مو ډېرې ستونزې پرتې وې. دا وخت هم تیر سو. موږ له ټولو سره مقابله وکړه او هیله ده هنرمندانو ته دا زمینه برابره کړو چې هنر ته وده ورکړي.
په دې مراسمو کې د هیواد د مرکز او ولایتونو یو شمېر هنرمندانو د موسیقي، مجسمو جوړونې، نقاشۍ، فلم، تیاتر او ادب په برخه کې د دوی آثار نندارې ته وړاندې کړل. د افغانستان د سینماګرانو د اتحادیې رئیس جان محمد جوان شیر حیدری د ازادۍ رادیو ته وویل چې د هیواد هنرمندانو په تیرو دیرشو کلونو کې ډېرې سختې ګاللې او دولت ته پکار ده چې د هنر د پرمختګ لپاره له دوی سره مرستې وکړي. ده وویل
متاسفانه که هیچ وقت توجهی دولت به طرف فرهنگ از کشور نبوده.
په ډېر خوشنۍ سره وایم چې دولت هنر ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې. که غواړي چې خپل ځان او فرهنګ نړۍ ته ثابت کړي باید له هنرمندانو سره مرسته وکړي.
په افغانستان کې د دیرش کلنو جنگونو په موده کې هنر له پرمختګ څخه لوېدلی و او د طالبانو په وخت کې خو پاتې آثار هم له منځه یوړل شول. خو په وروستیو څو کلونو کې دولت هنري او فرهنګي ټولنو ته دا زمینه برابره کړه چې هنري او فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. خو هنرمندان وایي چې دوی اوس هم هنري فعالیتونو ته امکانات نه لري. د همدې له امله د هنر پرمختګ له ستونزو سره مخ دی.
www.azadiradio.com تاسو د ازادۍ رادیو اورئ. قدرمنو دوستانو، مخته تر دې چې پاکستان ته وشو او د پاکستان د امنیتي وضعیت حل درکړو، فرشتي جلالزئی نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې او د افغانستان په اړه د تبصرو مهم ټکي راخیستي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستي غنه کې په افغانستان کې د ناکامۍ د مخنیوي لپاره احتیاط تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د جمهور رئیس اوباما د حکومت په دوره کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پریکړه شای هغه ته تر ټولو ستر وي. نور دې کبله پر دې مسله بیا بیا غور کوي. ورځپاڼه زیاتوي هغه بحثونه چې اوس د افغانستان د ستراتیژي په اړه کېږي د دې مسلې تر اعلان مخکې هم موجود وو. نو ولې دا مسله باید بیا بیا د بحث منځته راوړسي؟ واشنگتن پوسټ لیکي افغانستان ته د عسکرو د استولو د پریکړې له ځنډولو سره امریکا غواړي هغه اهداف په نظر کې ونیسي چې رسیدل ورته ممکن وي. که دا هدف په ټول افغانستان کې د امنیت تامین وي نو د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه افسانه ده، ځکه خپله امریکایي قومندانان وایي چې په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي. ورځپاڼه زیاتوي په اوسني وخت کې له افغانستانه وتل هم امکان نه لري، ځکه بهرني ځواکونه یوازې د افغانانو لپاره نه جنګیږي بلکې خپل امنیتي اهداف هم په نظر کې دي. نو له دې مخې دوی ته پکار ده چې خپل دا هدف له لاسه ورنه کړي او ژر تر ژره په دې برخه کې اقدام وکړي، داسې چې له کابل سره مرسته وسي او د واشنگتن لپاره د منلو وړ وي. د نیو ریپبلیک خبرونه هم د افغانستان د ستراتیژي او په امریکا کې د روانو بحثونو په اړه ده. په افغانستان کې د ملکی سکتور پیاوړي کول تر عنوان لاندې یو مطلب خپور کړي او د دې مطلب په یو برخه کې داسې دي: په افغانستان کې برای څنګه د ناکامۍ له حلقه را ایستل کېدای شي؟ کله چې د افغانستان د ترقی په اړه خبرې کیږي، ټول څېړونکي او تحلیلګران د ملکی برخې تقویه ته اشاره کوي. او د دې خبرې شاته منطق دا دی چې تشدد او جګړه په ضعیف حکومت لرونکو هیوادونو کې ډیر پراخیږي. هلته چې حکومت امنیت نسي تامینولی، عدالت نسي حاکمولی، او خلکو ته اقتصادي امکانات نسي برابرولی. نیو ریپبلیک خبرونه لیکي په داسې حالت کې هر څومره مخالفان که په جګړه کې ووژل سي، په هغومره تعداد نور خلک ورسره یو ځای کیږي. په داسې حالت کې تشدد د یوې ټولنیزې ناروغۍ علامه کیدلی سي چې حل یې د جګړې په میدان کې نه دی، بلکې ټولنیز، اقتصادي او سیاسي هڅې ختمولی سي. نیو ریپبلیک خبرونه د دې مقالې په پای کې لیکي په دې حقیقت ټول پوهیږي او بحث پرې کوي، خو تر اوسه د پوځي او ملکي هڅو د هماهنګۍ لپاره د یوې لارې په پیدا کولو څوک نه دي توانېدلي، او چې څو دا لاره پیدا نه سي هدف ته رسېدل هم امکان نه لري.
زمنګ غږ له ازادۍ رادیو اورې د سهار 10:15 دقیقې دی. د ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1290 اورېدل کیږي. پرون د پاکستان د شمال لویدیځ ایالت په مرکز پېښور ښار کې یوه زورور چاودنه وشوه. پولیس وایي دغه چاودنه د خلکو د ستوګنې په سیمه کې شوې ده چې له امله یو ماشوم مړ او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دغه چاودنه څو ساعته وروسته له هغه مسته شوه چې یوې وسلوالې ډلې د پاکستان په لاهور ښار کې پر دولتي ادارو او د دغه هیواد په شمال لویدیځه نارامه سیمې په حملو کې شاوخوا 10 کسان ووژل. بلورته د پاکستان په شمال لویدیځ کوهات ښار کې هم د موټر بم په ځان وژونکي حمله کې د پولیسو له مرکز څخه بهر شاوخوا 8 کسان ووژل شول. پرونو یو حمله په پاکستان کې د وسلوالو لخوا د وروستیو ورځو د حمله لړۍ وه. دغه حمله هغه مهال پیل شوې چې د پاکستان حکومت د افغانستان پولې ته نږدې په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره تیاری نیسي. زموږ خبریال د پېښور د پرونی چاودنې په اړه نور جزئیات اوروي.
د پنځشنبه په مازیګر د پېښور د کوهات سړک په ګلشن رحمان کالونۍ کې یو ودانۍ وروسته لاغې را پرېوته چې ترڅنګ یې د موټر بم چاودنه وشوه. د پولیسو مشر لیاقت علي وایي دا د موټر بم چاودنه وه چې ورکې د لسګونو کیلوګرامو چاودېدونکو موادو نه کار اخیستل شوی دی. نوموړی وایي په دې چاودنه کې یو 1 کلن ماشوم وژل شوی او 10 کسان نور ژوبل شوي دي. په دې پېښه کې ژوبل شوي کسان د پېښور لیډي ریډنګ روغتون ته د درملنې لپاره رسول شوي دي. د فیاض په نوم د رکشي او چلوونکي چې په دې چاودنه کې ژوبل شوی د ازادۍ رادیو ته ویل.
زما نوم فیاض احمد دی، پېښور کې ډرایور کوم. دا هغه ټایم کې مونږ هیڅ شی نه لرل، مونږ دننه ناستو او بس د یکدم دماغو شو. دماکې تر بیا دوړې شوې، بیا هیڅ شی نه کار چلو څه دی. هر یو په خپل خپل ځان باندې منډه ترړه واله. ما چې سترګې وغړولې بس اسپتال کې پروت وم.
د سرحد د اطلاعاتو وزیر می افتخار حسین وای وسلوال طالبان کمزوري شوې دي، خو د دې لپاره چې خلکو ته د خپل وجود احساس ورکړي دا ډول بریدونه کوي. نو موړې زیاتوي
نو هغه دا غاخيري حد ته بزور لګي. دا محل دا غي د ټول نه مضبوط محل دی، او دې محل ته غي توجه یقینا چې ختم شوین دي، کمزوري شوین دي. خو دا غي نوې کومک راتلل، نوې خلک راتلل، او بیا د ټول بین لقوامي دا اډه جوړه شوې ده. د ازبک دتی دي، تاجک دتی دي، چیچن دتی دي، عرب دتی دي. لهذا دا غي یو ځای دی چې په دې ځکه مونږ به په منظمه طریقه نور مخبل موثره کاروي کوو. دغه تشګر ختم نه دي، کمزوري ضرور دي.
می افتخار د طالبانو د کمزوري کې دوه خبره کوي. خود از مکنیو حقایقو نه جوتیږي چې د حکیم الله مسعود په مشرۍ کې طالبان په پوره پیاوړتیا د پاکستان په لویو خارونو کې بریدونه کوي.
قدرمنو دوستانو، له دې رپورټ سره د روانې خبرونې د رپورټونو لړۍ همدلته رانغړو. خو تاسو ته بلنه درکوم چې د اونۍ انتخاب اونیس پروګرام واوري.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکو څیره،
د اونۍ شخصیت. ولسمشر حامد کرزی د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان په شمال کې د بی امنیتۍ راوستو هڅې کیږي. ښاغلي کرزی که څه هم په ځانګړې توګه پر کومې ډلې یا هیواد تور ونه لګاوه، خو هغه راپورونه یې تایید کړل چې د شمال په ځینو سیمو کې مخالفې وسله والې ډلې په هلیکوپټرونو کې لیږدول کیږي او وسلې او تجهیزات ورکول کیږي. ولسمشر حامد کرزی د دې اعلان له وجې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکی دی. ښاغلی کرزی دا څرګندونې د ازادۍ راډیو د خبریال د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې او وی ویل چې په دې ورځو کې په هلیکوپټرو کې د افغانستان شمال ته وسلې او وسلوال مخالفین استول کیږي او کېدای شي د هیواد د شمال په ځینو سیمو کې د وروستیو نارامیو علت همدا وي.
داراپورونه معسق مشته د افغانستان د امنیتي ادارو سره رسیدلې دي. داراپورونه معسق مشته د خلک سره رسیدلې دي او بلکې نن مهم یو گزارش واخیست چې زموږ په شمال غرب کې هم دا پورشونه جاري دي. مرموز شکل په مرموز شکل د دې هلیکوپټر خبره تقریبا نسبت سوی هم ده، خو موږ په دې کې اوس نور اظهارات نکو او څېړنې مو جریان لري چې دا هلیکوپټر د چا دي، د کوم خارجي هیواد او ولې کیږي او په څه منظور کیږي او آیا دغه ناامنی چې زموږ په شمال شرق کې د سومې سپیشي آیا دا د دې هلیکوپټرو د ترستانو د راولو یا ولوس خطرون لري؟ که دا بله مسله ده، داسې مسله چې موږ تر بحث او غور لاندې دي.
د افغانستان په شمال کې د ناامنیو په اړه له وروستیو څو میاشتو را په دیخوا راپورونه ورکول کیږي، خو دا لومړی ځل دی چې د هیواد ولسمشر په دې اړه څرګندونې کوي. افغان ولسمشر ژمنه وکړه چې دا بهیر به هرومرو وسیړي تر څو معلومه کړي چې کوم خلک، ډلې یا بهرنی هیواد د افغانستان شمال ته د ناامنیو په خپرولو کې لاس لري. د په ډاګه کړه چې په دې برخه کې د حکومت څېړنې دوام لري. د وروستیو راپورونو له مخې د افغانستان شمالي ولایتونو ته له 4000 زیات بهرني تروریستان ننوتی دي چې د ازبک طاهر یولداش کسان هم پکې دي. له دې مخکې د بلخ والي عطا محمد نور هم د هیواد په شمال کې د حکومتي چارواکو لخوا د یو لړ ناڅرګندو تحرکاتو خبر ورکړی و. خو د ښاغلي نور څرګندونې چې د ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر ضد د پرله پسې انتقادونو په دوام وشوې هغه مهال د انتخاباتي کمپاینونو تر سیوري لاندې راغلې. د بلخ د والي وینا په نورو الفاظو سره د ولسي جرګې غړي او د ښاغلي کرزي د حکومت منتقد سردار محمد رحمان اوغلي له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وکړې. د هم په ډاډ سره څرګنده کړه چې د شمال په تحرکاتو کې د حکومتي چارواکو لاس دی.
ما فکر میکنم آنچه که جلالت ما به محترم آقای حامد کرزی در مورد تحرکات شمال،
زه فکر کوم هغه څه چې جلالت ما به حامد کرزی د شمال د تحرکاتو په اړه څرګند کړي دي ډیر په اواز ولر دي. که ښاغلی کرزی پر اختیار سره غواړي چې د شمال د بیامنیو مسله له نږدې وڅېړي، ښه به دا وي چې د کورنیو چارو له وزیر ښاغلي اتمر څخه پوښتنه وکړي چې کوم کسان په شمال کې له دولتي امکاناتو په کار اخیستو سره د بیامنۍ باعث شوي دي او یا هم کومو کسانو ته وسله ویشل شوي.
خود سیاسی چارو یو بل کارپو میراج الدین پټان چې په خوا جګپوړی دولتي چارواکی پاتې شوی د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. پټان وایي چې ښایي د ولسمشر حامد کرزی اشاره به د پاکستان استخباراتي ادارې ISI ته وي چې د پاکستان د نږدې متحد برتانیې له لارې د هیواد په شمال کې د بې امنیتۍ اور ته لمن وهي.
زه فکر کوم چې زیاتره بتنیونې چې کېږي د ملي روشنفکرانو او د ملي احساس خاوندانو روانه چې په دې کې ISI او یو تعداد په اصطلاح ناتو خلکو باندې شک موجود دی چې دا خلک دلته په اصطلاح دا کار کوي، ولی موږ کوم واقعا داسې مستند اسناد خپل نه لرو. موږ ډېر روشنفکران دا شک لري چې دا جنگ چې دی په اصطلاح یو لویه لوبه دی، حقیقي جنگ نه دی. اوس ټول واک اختیار د خارجانو په لاس کې دی، تو موږ نه پېژنو چې دا دوی دا کار کوي که ایسای کوي څوک کوي. داسې یو شک موجود دی که نه، یو د خاصتن په انګریزانو باندې ډېر شک لري موږ روشنفکران.
د ولسی جرګې وکیل سردار محمد رحمان اوغلی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د ښاغلي کرزی د سیال ډاکټر عبدالله پلوي کوله وایي چې ولسمشر د شمال د بې امنۍ موضوع د هغو هیوادونو پر ضد جوړه کړې ده چې د راتلونکي دورې لپاره په واک کې د دل پاتې کېدو سره مخالف دي. ښایي د اشاره به برتانیې ته وه. خارجي
ها بخصوص کسانی که در مبارزه با تروریسم قرار دارن
دا خی حقیقت ونه لري چې بهرنیان په تیر هغوی چې له تروریزم سره د مبارزې په چاره کې ښکیل دي شمال بیا هم نه کړي او یا دې وسلوال له یو ځایه بل ځای ته ولېږدوي. دا مسله ښایي د اوازو او ابهاماتو په سویر کې څېړل شوي وي، خو ښاغلی حامد کرزی ښایي هڅه کوي چې په دې څرګندونو سره ځینې بهرنیان چې فکر کوي د راتلونکو 5 کلونو لپاره د ده د پاتې کېدو پلویان نه دي تورن کړي، په داسې حال کې چې دا ډول ادعاوې ښایي هیڅ رښتیا نه وي.
د سیاسي چارو ځینې نور کارپوهان بیا فکر کوي چې په شمال کې د بهرنیو تروریستانو ځای نیونه ښایي د دې لپاره وي چې په راتلونکي کې نه یوازې په افغانستان بلکې د پخوانی شوروي د منځنۍ آسیا په جمهوریتونو، د قفقاز په سیمه او حتی په چین کې تروریستي حملې ترې تنظیم کړي. همدې نظریاتو ته په پام سره زموږ بل کارپو میراج الدین پټان د افغانستان په جګړه کې د شفافیت غوښتونکی دی.
په افغانستان کې څومره بحران وي دوی د موجودیت د پاره نه دلیل موجود دی چې د جنگ دی او تروریزم دی. خو زه دا پیشنهاد کوم چې باید یو کمیسیون جوړ شي د خپله د افغانستان د ملي شورا نه ونیسه تر وزارت دفاع او وزارت داخله امنیت ملي. حتی په دې کې که د اسلامي ودونو کنفرانس نه هم ځینې کسان راشي چې په افغانستان کې د شفاف جنگ باره کې مطالعه وشي او د جنگ شفافیت باره کې باید تحقیق وشي.
له دې نظریاتو مخکې د هیواد د امنیتي چارو مسؤولو مقاماتو ویلي و چې په شمال کې د بې امنۍ عمده دلیل دا دی چې د امریکا او ناټو په مشرۍ د افغانستان په جګړه کې ښکیل نړیوال ائتلاف غواړي د خپلو ځواکونو اکمالات د پاکستان پر ځای د شمال له لارې وکړي او په دې اړه د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره هم خبرې شوې دي. د ازادي راډیو شخصیت په دې اونۍ کې پیر سید احمد ګیلانی دی. په دې اونۍ کې مو راپور درلود چې د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی د ننګرهار ولایت په سرخرود ولسوالۍ کې له خپلې شخصي ځمکې څخه لس جریبه د ننګرهار د پوهنې ریاست ته په وړیا ډول ور وبخله څو یوه دیني مدرسه پکې جوړه کړي. د دې ځمکې بیه د یو میلیون امریکایي ډالرو معادل اټکل شوې ده. یاد شوې ځمکه د جلال آباد ښار په تقریبا شپږ کیلومترۍ کې د سړک پر غاړه پرته ده. د ننګرهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي چې په دې ځمکه کې به یو عصري دینی دارالعلوم جوړ کړي. د ننګرهار د پوهنې رئیس محمد اقبال عزیزی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ملي اسلامي محاذ مشر جناب پیر سید احمد ګیلانی د هغې احساس او مینې له امله چې له دې وطن سره یې لري او بیا د پوهنې سره لري د ننګرهار د پوهنې ریاست ته لس جریبه ځمکه چې ارزښت یې د یو میلیون امریکایي ډالرو په شاوخوا کې و د پوهنې ریاست ته رسما په واک کې ورکړه چې په دې کې به انشاءالله تعالی یو لوی پراخ اسلامي تعلیمي مرکز جوړیږي یا به یوه لویه مدرسه جوړیږي چې په دې کې به د اسلامي او دیني زده کړو مینهوال درسونه یایي او ته به د لیلي امکانات برابرېږي. زه امیدوار یم چې په دې مدرسې به ډېر زر کار پیل کیږي او په ډېر لوړ معیار مدرسه به وي. امیدوار یم چې په راتلونکې اونۍ یا دوه اونۍ کې عملا په پلان باندې کار وشي او چارې پیل شي. لوی پراخ کمپلیکس به وي او په دې کې به اسلامي زده کړو تر څنګ طبعاً د کمپیوټر د زده کړو مرکزونه هم جوړیږي. عصري زده کړې به سرکی که خوب مجموع که با پا دست یومه یار مدرسه جوری که لکتی دیوبند او جامعه ازهر.
خغلی پیرگیلانی لازاده راژیو سره پا خبرو که وویل چه ده لدیر وقتا ده دست یوی لوی مدرسه پا عرف فکر کهو
لدیر وقتا ما بنیت که شد ده نقصه ده طلاع پر آما ده اجاز پر آما مدرسه جور کسه دیر ایج مدرسه میشه خخل باشه ووزی خش خلق مفید واقعی شی. نو د څنګه معرف مهم سره او د دې معرف سره د نګرا د دې سره ما خبرې وکړه خپل څنګه سره او خپل سره یا هغه سره ما په دې ترتیب کې چې دا مکه بزرګ کوم او په اتوا مدرسه جوړو.
د ننګرهار د پوهنې د ریاست چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې د هیواد نور شخصیتونه او شتمن خلک به هم د ازادۍ راډیو د دې اونۍ د شخصیت د ملي اسلامي محاذ د ګوند مشر پیر سید احمد ګیلانی پر پله پل کېږدي.
Oh, my God.